د مشال رډیو په خبری غړی کې د خپل قربا نجیب عامر سلامونه قبول کړي. د خبرونه په خپل لمن کې مهم راپورونه رنګاړي، نو تاسو ته بلنه درکوم چې که وخت لرې نو راسره پاتې شئ او د خبرونه واوري. په سر کې پام وکړئ د دې مهال تازه خبرونو ته. د بکاخیلو خلک وایي د وسلوالو ضد پوځي عملیاتو کې دوی ته تاوانونه اوښتي دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې لپاره د طالبانو مشر له چین څخه د مرستو غوښتنه کړې او د شام بشري حقونو سار ډله وایي اسلام پالو وسلوالو ډلې د حلب ښار نیمایي برخه نیولې. پوره خبرونه د خیبر پختونخوا په بانو کې د بکاخیلو اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې پوز د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي دي چې لامل عام ولس له ځاني او مالی تاوان سره مخامخ شوی دی. دوی په بکاخیلو منډه کې نن احتجاج پیل کړی، وایي چې یو ورځ مخکې په غوړه بکاخیلو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پر مهال یو عام کس وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د دوی په وینا خلکو ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې وژل شوی تن خاورو ته وسپاري. په احتجاج کې شریک خلک وایي چې په سیمه کې ګرځبندیز لګول شوی او خلک په کورنو کې سار پاتې دي. دوی وایي چې پوز د نومبر په 13مه سهار هم عملیات او شلینګ کړی دی چې لامل یې خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د غونډې یو ګډونوال ملک ولی الله وایي
دوما ورځ چې بابا کې خل کې د فوج عرب نصر چې پرشن شری شوای دی جوز ناغه شیلینګ کې جی ور سره ټینک تایو هغه نه بعد نور غاټه وسته استعمالی جی نش دا خاص کې چې دولته پارین مشتا مډیر شوی دی ځنه کسون زخمی شوی دی نش خاص کې چې لشکري ریلیف روکړل شي چې مش دا مړی شاخي.
دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو چارواکو تېره شپه له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي چې په بکاخیلو کې د وسلوالو پر ضد عملیات کړي دي. دوی ادعا وکړه چې په عملیاتو کې لس مشکوک وسلوال وژل دي. هغوی دا هم ویل چې په عملیاتو کې د یو وسلوال کور هم ړنګ کړی دی. د خیبر پختونخوا ګورنر فیصل کریم کونډه د صوبې پر امنیت د بحث لپاره د دسمبر په 15مه ټولګوندیزه غونډه جوړوي. نوموړي دا اعلان پرون په 400 کې د عوامي نېشنل ګوند لمشر ایمل ولی خان سره تر لیدو کتو وروسته شریکي خبري غونډې ته په وینا کې وکړ. نوموړي وویل چې د دسمبر په 15مه بعد د پیښور په گورنر هاوس کې د ټولي صوبې او په ځانګړي توګه د کورمه پر امنیت د باس لپاره ټولګوندیزه غونډه ترسره کیږي. فیصل کریم کندی زیاته کړه چې دای به تر ټولګوندیزه غونډې وړاندې د دسمبر لومړی نیټه کورمه ته ځي. د عوامي نېشنل ګوند مشر او سینیټر ایمل ولی خان هم وویل چې د صوبې د امن لپاره باید په یو خوله او سنجیده توګه کار وشي. د ویل پر پښتنو بلوڅ سیمه یو ځل بیا د یو خطرناک جنگ منصوبه جوړیږي، باید د دې مخه ونیول شي. په کورمه کې د حکومت په منځګړیتوب پر اوربن سربیره د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ تازه نښتو رپورټونه رارسېدلې دي. په پاړه چینار کې د شیعهګانو مشر جلال حسین بنګش پرون مشال لړیو ته ویل چې شیعه او سنی دواړه لوري ډزبندې ته ماده دي، نو بیا ولې جګړه نه ختمیږي؟ نوموړی وایي د جګړې د ودرولو لپاره د حکومت مرسته اړینه ده. د ضلعي انتظامي د کورمې د مشرانو د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د چارواکو دغو معلوماتو په رڼا کې چې له مشال لړیو سره شریک کړي، تر پرونه پورې د وژلو شو ټولو کسانو شمیر 123 ته رسیدلی دی. په دغو 123 کسانو کې 50 د نومبر په 21مه او 23 نورې لاغې وروسته د شیعه او سنی ډلو ترمنځ په جګړه کې وژل شوی دی. د اسلام آباد د ترهګرۍ ضد عدالت نومیالي خبریال مطیع الله جان په ضمانت د خوشي کولو امر کړی دی. د نومبر په 13مه یعنی نن په عدالت کې د خبریال مطیع الله جان پر ضد د نشه یي توکو د ترهګرۍ د قضیې اورېدنه وشوه. په اسلام آباد کې خبریال اعزاز سید پر ایکس پاڼه لیکلی دی چې عدالت د لسو زرو ضمانت په جمع کولو داغه د خوشي کولو امر وکړ. تر اوسه سلام معلومه نه ده چې تر ضمانت وروسته مطیع الله جان له بنده خوشي شوی دی او کنه. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 9مه د اسلام آباد های کورټ د مطیع الله جان دوه ورځنی جسماني ریمانډ ځنډولی و. مطیع الله جان د پاکستان له نومیالیو خبریالانو یو دی چې اکثر د عدالتي چارو په اړه راپورونه ورکوي او داراز د هیواد پر امنیتي ادارې یا اسټبلشمنټ او حکومتي تګلارو انتقادونه کوي. د افغانی سری میاشتې ټولنې چې طالبانو په کنټرول کې ده له چینا د بیړنیو وړینو مرستو غوښتنه وکړه. دغه ټولنې پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانی سری میاشتې ټولنې لپاره د طالبانو مشر شهاب الدین دلاور او ورسره پلاوی چین ته د سفر پر مهال د چین له چارواکو د دغو مرستو غوښتنه وکړه. د افغانی سری میاشتې ټولنې په وینا دواړو لوریو د راتلونکي لپاره د ګډو همکاریو په برخه کې پر نوو پلانونو هم بحث وکړ. دا مشخصه شوې نه ده چې چین په کومه برخه کې د څومره مرستو ژمنه کړې ده. چین له هغه وادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو سفیر یې منلی دی. اسلام پالو د دوی د ترکی ملاتړونکو متحدین پرون د شام دویم خار حلب ته ننوتی دي. دا په داسې حال کې ده چې دوی د ایران او د روسیې ملاتړونکو حکومتي ځواکونو پر ضد برید پیل کړي. د شام د بشري حقوقو د سر ډلې په وینا جنگیالیو د حلب خار نیمایي برخه تر خپل کنټرول لاندې کړې ده او حکومتي ځواکونه وتلې دي. دغه عملیات د نومبر په 20مه نیټه هغه وخت پیل شول کله چې په ګاونډي هیواد لبنان کې د اسرایلو او د ایران ملاتړونکو وسله والې ډلې حزب الله ترمنځ کمزورې اوربان نافذ شو. د شام د پوز سرچینې وایي امنیتي ځواکونو د ښار دننه او بهر ټولې مهمې لارې تړلې دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه. دا مشال رادیو د درنو اوریدونکو خبري غړې ته غوږ یسته. زه نجیب عامر مددي خبرونې ځنی مهم رپورټونه داري. د بکاخیل اوسیدونکو وایي حکومت د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې ولسی خلک ځپلې دي. د سیمې یو ملک شیرولی وایي
دی چې چا سره برسر پیکار دی اخال کور پوښتې دا پته نشته چې اخال چیرې دی. عام خلک توجه کوم د بشتو تکلیف ور کوي.
د ټانک د ګومل اوسیدونکو وایي بدمنه ژوند غیزمن کړي دي. د کورمې په تازه حالاتو به هلته خپل خبريال سره خبري وکړو. د خیبر پختونخوا گورنر په صوبه کې د امنیت لپاره د سیاسي ګوندونو ټول ګوندیزه غونډه بللې. په دې هم ریپورت لرو. ل پاکستان نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د تلونکو خلکو کچه په بیساري ډول لوړه شوې ده. ایتالیا ته رسیدلې د خیبر پختونخوا یو ځوان وای
لکه سوګ ریسپیکټ وطن ور کوي بدن کی یا په دې کچاک لار باندې راځي د زیاتې کوي ځان سره ډیر زیات زیات نو خبرې چې دور لیګل راشي په ویزټ راشي په سټوډنټ راشي په ورک پرمټ راشي.
په کراچۍ کې پښتانه ترانسپورټران وایي حکومت اډې لخر د باندې وړو سره هغوی ته مشکلات پیدا کوي.
دا اوس هغه دا وځي تاسو دفتر باندې کې به دفتر خو یو دکان دی سورلیز ټیکټ کټ کوم په خپل گاډي کې په خپل کرایا سورابورټ تړم بس په سورابورټ کې ولاړ دی.
نو موږ د حکومت نه درخواست کوو چې یا خو ټرمینل کول او کا چې موږ هغه ته شپ شپ سکون کې نو موږ خپل ځای نه لاړ شي.
ترانو ریتونکو مشال رادیو ته غوږی استه. په سر کې د کورمې په حالات باندې په سیمه کې ل خپل همکار طارق اورگزی سره خبرې کوو. طارق اورگزی که اوریدونکو ته تازه معلومات ورکړي، تر پرون نه وخته پورې خداسې خبرونه و چې د اوربند اعلان قسم په رسمي توګه نه شوې، خو د اوربند خبرې کېدلې. د سیمې چارواکو ویلو چې اوربند ته دواړه لوري رضا شوې دي او د سیمې مشرانو هم مشال لړیو ته ویلو چې سنیان او شیعگان دواړه اوربند ته آماده دي خو حکومتي سرپرستی ورته ضروری ده. نو د نن ورځې تازه خبرونه څه دي؟ آیا اوربند شوې ده کنه؟
او بالکل، د پکورما کې چې کومه جګړه نه هو ورځ وړاندې د شیعه سنی ډلو ترمن شروع شوی و، هغه د پولیسو او ځلې تنظیمي تر مخه ودرول شوې ده. او په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره خبر نه غوښتل چې خپل نوم خپور شي، مشال ریډیو ته دغه 15 بجې شاوخوا 15 بجې ویلو چې نن سهار په دزبندي لوزنامې باندې عمل د پاره هلې ځلې پیل شوې وي او هغه تقریبا چې کم دی اوس مکمل شوې دي. د هغه په خبره اول د دواړو خو مشرانو سره یو ځای په صدا خوار کلی بلشخیل او سنگینه کې لمرچو خلک لري کړل او هغه امنیتی عسکرو ته وسپارل. او بیا الیزو بګن ته د ضلع انتظامی مشر جاوید الله مسعود په سرپرستۍ کې ورغلل او هغل ته د جلامای چر دیوال عرفانی کلی پر سیمو جوړ شوی چې کم مورچی دی په هغه کې اف سی زواک سرتیری تعینات کړل. او چرواکي ته دا ویلو چې د بادشاه کوټ او ټالو کونج یو داسې علاقې دي چې پکې دوی ندی ورسېدلې خو هغه به هم ډېر زر وشي. بل طرف په کورم کې د کونج په بره کورم کې د کونج لزو په وړ غزګړې او تری منګل کې هم دغه عمل شوه او په پړچنار کې د انجمنې حسینیه یو غړی ګلاب حسین هم رته دغه خبره تصدیق کړي. البته دغه شپږو بجو په دې وخت کې رته د الیزونا یو کس رته ټلیفون وکړلو او دا رته ویلو چې اوس هم په ځینو ځایونو کې دزی اوریدل کیږي. نو ما دا غن ته تاسو کړو چې دزی اوریدل کیږي هغه چې دوه ورځېونو کې دزی شته خو هغه به هم کنټرول شي او دا دز باندې چې کوم دغه عمل دې دا ترغه تاسو په خپل هغه کې مویلو چې ترغه شوی د دوړ چې د دوړ فریقینو سره تر مذاکراتو پس حکومتي چارواکو سره رضمندي وخدله. دا اوربند چې کوم دې دا خو مخکې هم دغه مشر په دې باندې رضامن شي ول خو وته زو قبلې چې کوم دې اغه نه منل دا غوي سه مطالبات ول چې اغه مطالبات اوسه میډیا سره نه دي شریک شوی. البته د صوبای اسمبلی غړی محمد ریاض شاهین پرون ورته ویلی وو چې د وته زو قبلې پر مطالبات او حکومتي چارواکو لخوا مثبت جواب تر ملیدو پس اغه چې کوم دې د غړزبندي تر رضامن شول
او تاریخ درته
چې د سیمې امنیت پر روان وخت کې په بورډ ډول بالکی یو کنه
صحیح تاریخ تاسو ویل چې حکومتي علي ظلم پیل شوی دی. مخکې مو په خبر کې ویل چې د خیبر پختونخوا گورنر ویلی فیصل کریم کندی چې د دسمبر په لومړۍ نیټه به کورمه تهزي التایا حالت جوړ دي چې گورنر د غزه دوره وکړي. د دین علاوه د خیبر پختونخوا حکومت وزیر اعلی چې د دوی سهل ځلې کړي تر اوسه د سیمې د امنیت لپاره په کورمه کې د امنیت تر وسلو لپاره
کسو هم دا خبر مخې درغله دي چې په پاولن نیټه به دوی کورمه ته دوره کوي خو هغه به ورسته کتل شي. البته د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور چې کم دی هغه کوهاټ دوره کړي او هغلته د دواړو خو مشرانو ترڅنګ د کورمی حالاتو لپاره جوړ شوی چې کومه حکومتي جرګه ده د هغوی غړي سره لید کته کړی دي. او د حکومتي جرګې یو مشر چې حاجی زدګل نومیدو هغه ما سره خبرې کړي او د هغه چې کوم یو تقریر دی هغه ماته اگر لګلې دي نو په هغه کې چې هغه مخې ته د وزیر اعلی ناس دي نو هغه ته دا ویل چې په کورمه کې کم هور لګیدل دي دا هور چې کمړ نشولو نو دا به ټول پاکستان ته خور شي. او هغه دا مرته ویل دي جرګه چې دی دا د حکومت په زور چلیږي خو حکومت کمزور دی. نو هغه دا ویلو چې معاهده شوی دی د مری معاهده ذکر ورته وکړل په هغه کې د لارو حفاظت پاړه باندې د ځمکو حل د پاره او دغه شانته بدرک خلکو آبادی په حواله سره چې کم شکونه دي هغه ورته وریاد کړل او دا ورته ویلو چې د هر څو خو شیبي دي خو د حکومت لا خو د عملی کېدلو چې کم کار دی هغه تر اوسه نه دي شوی. نو علي امین چې کم دی دا پښتنه هم شوله چې کوم الته سوزول شوی کورونه دي او همدغه شانته په علاقه کې د اپریشن او د دین علاوه چې په سوشل میډیا باندې چې څوک د نفرت خوروي د غوي خلاف کاروایی غوښتنه هم وکړله. نو علي امین د دې جواب چې صدا سي ورکړی دي چې هغه ته دا ویلي چې موږ بالکل ذمہواری او موږ په خپل ذمہواری کې لاکو ته کار اخستی دي او هغه دا هم ویلي دي ورته چې د آرمی ځواک مشران ناشتي دلته هغه مخامخ ورته اشاره وکړله او پولیس هم ناشتي دا سمره هم لاین فورس ادارې چې کم دي د هغوی مشران نه ناشتي هغه ټول موجود دی غوېلو چې زور ته دا اختیار ورکوم چې څوک هم امن خرابوي د هغوی خلاف د اکشن واخلي. نو دا ټول صورتحال دی خو دا چې کم دزبندی شوی دا نو د دې وروسته په کورمه کې اوس موبایل سیګنل بحال شوی او دا شانتي پی ٹی سی ار یعنی کې ڈی ایس ایل انټرنیټ چې کم دی هغه هم بحال شوی دی. البته لارې چې کم دی هغه بند دي او سبب کتل شي چې دا چې
کوم تاسو د نورو معلوماتو نه تاسو په نور خبرونه کې به نور معلومات مبردونکو سره شریک اوس ورزو نور موضوعات ته لیوې د میروست
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
د شمالي وزیرستان د بکاخیلو خلکوای حکومت ته وسلوالو خلاف چې کوم عملیات په دیروستیو کې شروع کړي لوجه د خلکو ژوند غزمن شوې ده. دوی نن په بکاخیل منډه کې د احتجاج په توګه راټول او ویناوي وچې یو ورځ وړاندې د وسلوالو پر ضد په حکومتي عملیاتو کې یو لسی کس وژل شو او دوه نور ژوبل شوې دي. بل په لومړي امنیتي سرچینې بیا مشال لډیو ته وایي چې تیر ورځې په عملیاتو کې لس وسلوال وژل دي. نور حال د عمر وزیر
د باکا خیلو اوسیدونکي وایي چې سیمه کې فوج وسله والو زیات هدفي عملیات پیل کړي چې عام ولس د ځاني مالی تاوان سره مخ شوي. دوی باکا خیل منډي کې نن احتجاج پیل کړ او وایي چې پرون غوړه باکا خیل کې وسله والو زیات عملیاتو کې یو عام کس وژل شوی، دوه ژوبل دي، چې د مړي خاورو ته سپارلو اجازه هم ورته نه کیږي. د غونډې ګډونوال وایي چې هلته ګرز بندیز دی، خلک په کورونو کې ایسار دي. نن سحر هم امنیتی ځواکونو عملیات ته شیلینګ کړي د ستونزو سره مخ دي. د غونډې یو ګډونوال ملک ولی الله مشال ریډیو ته وویل چې فوز د سو ورځو نه د غلطه کاروایی پیل کړي. پرون د عامو خلکو کورونا ړنګ شوي، په ډزو کې وژل شوی ځایي کس خاورې ته نشي سپارلی. عام ولس ولې ځورولی شي؟
دوهم ورځ چې بابا کې خل کې د فوج عرب نصر چې پرشن شي ریښوای دی، جوز نه غشلینګ کې جی ور سره ټینګ تھا یو غنا بعد نور غټه وسله استعمالی جی نش دا خاص کې چې دولته پارین مشته مډیر شوی دی، ځنه کسون زخمی شوی دی. نش خاص کې چې لشکري ریلیف روکړل شي، چې مش دا مړی شاخي خال کو غون پکې رینا کې سور دی، شزینا دی پکې، بوډا غون دی پکې، ځنه بیمورون دی چې هسپتال ته وړل غوډي ټول لیارې تړلې شوی دی. خال کې انتهایی تشویش سره مخ شوی دی او ذهنی خراب شوی دی. پرشن دا کوم خو په چار دوی چې عام به ګناه خلک دی وشتل دی واه ټکاول نه وداري دلته ډیر به ګناه خلک والی دی ټکاول یی دی کنه.
امنیتی او استخباراتی ادارو چارواکو په گاښ په مشال ریډیو ته ویلی ول چې بکا خیلو کې وسله والو زید پرونی عملیاتو کې لس وسله وال وژلی، دوز د کون کې هم ژوبل شوی ول. دوی دا هم ویلی چې د غلطه د یو وسله وال کور یې ډنګ کړي. خدا غونډه ګډونوال وای چې یو عام کس وژل شوی، دوه ژوبل دي، او د ولسی وګړو دوه کورونا یې ډنګ کړي. د غونډه یو بل ګډونوال ملک شرولی خان غونډه ته خپل وینا کې وویل چې فوز عملیاتو کې د دوی د سیمه ګڼ کسان نیولي، عملیات چې د چا پر ضد دي هغه نشته، عام خلک زوروي، ناروغان ته روغتونونو نشي رسولی.
ځنې کسون یې نیولي دي، دا کسونو چې دې تللغه دیوې ځون سره روان کړي وي، چې انساني ډالې ځنې جوړ کړای وو او په دې باندې تشدد ها کړای دی. دې چې چا سره برسره پیکار دی، ا خلکو رپوش تی دا پتا نشته چې ا خل چیرې دی. کمیشتو ضرورت ته اوزي دلته احتجاج کی خو عام خل ته چې کومه دوه بشتو تکلیف ور کوي. مشرون دا جاماشي سره پدا کې داسې بیمورون شته چې هغه هسپتال ته درېمي، پدا کو چې کومه دوه د ایمرجنسي کې سیناوی هسپتال ته خل درېمي خو تلای نشي. ڈی سی کمشنر سره خبره وکي، آی دی بریگیڈیئر سره ته وکو، یاره کولاو کو زندګی ضرورت دی چې کما دو آغ خال ته نه ملاو کېږي، آغا ورازوت شي او دا بے گناہ خال کې شي نیولای دی. دغه مطالبه وکي
د باکا خیلو دغه احتجاج پاړه فوز او حکومت لا سن نه دی ویلي. البته بیگاش په فوزی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې د غلطه د وسلوالو فعالیتونه دي، دا غوی پټن ځایونو د منځوړلو په مخه یې عملیات پیل کړي. لس وسلوال یې پرون ماښام پورې وژلي، خو ځایي خلک وایي چې عامو لسی وګړي د مرګ ژوبلې سره مخ دي، په کورونو کې ایسار دي. د عامو خلکو بنیادي حقونو خیال دې وساتي او د دوی احتجاج به دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د خیبر پختونخوا د ټانګ ضلع د ګومل اوسیدونکي وایي چې په سیمه کې بد امنۍ حالاتو د سیمې د خلکو ژوند سختو مشکلاتو سره مخ کړی دی. حکومتي چارواکي د سیمې د امنیت په ښه کولو کې پاخه ګامونه نه پورته کوي، خو د ټانګ ضلع چارواکي وایي د سیمې امنیت ته ژمن دي او په دغه اړه هدفي عملیات هم ترسره کوي. اشتیاق مسید رپورټ لري.
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع ګومل اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کې د بدامنۍ حالات د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ کړی دی او حکومتي چارواکي د سیمې امن حالات ښه کول د پوره سخت ګامونه نه پورته کوي. د ګومل سیمې یو اوسیدونکی غیاث الدین د بدامنۍ دغه حالات په دا رنګ بیانوي.
ہم لوگ حکومت نه غوړي چې دلته راځي خلک امن رکو او چې مستبن اقوات به حال شي پریږي خود دې به حال شي.
د ګومل سیمې یو مشر شوکت علي ویایي چې حکومتي چارواکي یې په سیمه کې د بدامنۍ حالات په واجه د خلکې مشکلات نه خبر کړی دي، خو چارواکي یې د دوی په خبره غوږ نه ګراوي.
اوس حالات دورې درجې ته رسېدلي دي چې د ډرون حملې د ګومل په علاقې کښې د کوټازم ایریا در باندې د ډرون حملې هم شروع شولې، لکه د ډرون کیمرې نه بمونه پرې باندې اچېږي په خلکو باندې، او انتظامیا بالکل دا خبره داسې نه ګڼي چې یاره دا عوام وزل کېږي ایستل کېږي. موږ وخت په وخت باندې احتجاجي مظاهرې کړي دي، موږ روډونه بند کړي دي، موږ امن امان ډېر ضروري ده، موږ بېخي له کوره وتای نه شو، له مازدیګر سره پولیس خپله نه وځي، به د ما دپاره دی چې مبارزه وکړي، د ما به دی چې دفاع وکړي، چې مازدیګر سره دی تاره بند کړي، غواړی شي چې بیا د جنګل قانون شروع شي. او موږ د مشال ریډیو په وساطت سره حکومت نه غوښتنه دا ده چې موږ ته امن امان زر تر زره بهر کړي.
د ټانک ضلع انتظامیه یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې د ګومل سیمې سره په ضلع کښې د امن حالات شکاولې، د پوره پوځ او پولیس ګامونه پورته کړي دي، خو د ګومل سیمې مشرونه دا هم وویل چې که حکومتي چارواکیو یې د سیمې امن حالات زر ښه نه کړل، بیا و یې د سیمې اوسېدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
داس کال کې چې دا مهال خیبر پښتونخوا د نامنې د سپو سره مخ ده، د یادې صوبې گورنر فیصل کریم کندی هلته د امنیت په موضوع د باس لپاره د ډسمبر په 15مه ټولګوندیزه غونډه بللې ده. نوموړي پرون په چارسده کې د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان سره یو شریک خبری کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړې ده چې په غونډه کې د ګډون لپاره به د تحریک انصاف په ګډون ټول سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکوي او د غونډې سپارښتنې به د مرکزي حکومت سره شریکوي. نور معلومات شبیر احمد چان.
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی او د عوامی نیشنل گوند مرکزی مشر سینیٹر ایم ایل ولی خان د جمع پورز ولی باغ چارسدہ کې اعلان وکړ چې په 15 دسمبر با گورنر هاوس پیښور کې د صوبې او بیا په خصوصی توګه د کرم پامن امان ټول گوندیز غونډه کوي چې پکې با واکمن گوند پاکستان تحریک انصاف ته هم بلنه ورکوي او وایي دغه وړاندې با په 20 دسمبر د کرم دوره هم کوي.
هماره صوبه میں ایک آگ لگی ہوئی
زموږ په صوبه کې هور لګیدلې دي، وینې تویږي، سچ په کرم کې وشو، زمو خلق شهیدان کړل شو، ټپیان شو، د دې سره سره د ډیر اسماعیل خان نه واخله تر کوارټ امن او امان صورتحال وګوره، هغه د میډیا نه سپټ نه دی. په دې اړه ما پریکړه کړې ده چې گورنر هوس پیښور کې به په 15 تاریخ یو ټولګوندیز غونډه رابلو چې پکې به د امنیت او د صوبې حقونو او د صوبې د وسایلو په باب له خپل کینو او د دې د هوارې لپاره به خبرې ترې کوو او هغه خبرې به بیا مرکز له یوسو. نوموړی جاتوی کچره د ترهګرې مخنیوي لپاره قامی تګلاره یا نېشنل اکشن پلان باندې په صحیح توګه عمل درآمد شو، نو داسې حالات به اوس نه وو.
جب نېشنل اکشن پلان پې منون عمل درآمد هوگا،
چې کله په نېشنل اکشن پلان منون عمل درآمد وشي، نو زما په خیال زموږ زیاتره کشالې به هواری شي. تر کومه چې تاسو د نظر ضرورت مطابق دا ملک او دا صوبه چلوي، نو دا د مسلو حل نه دی. خو دا خبرې چې تیر وختونو کې به ویل کېدل چې افغانستان کې کم اور لګېدلی دی، دا خیبر پختونخوا ته راغلی، نو دا اور د دې نه وړاندې نشي تللی. خدای دې نه کړي موږ نه غواړو چې خور شي، خو دا ډیر اسماعیل خان نه بکر ته نشي تللی. میاوالې ډیر اسماعیل خان څه ډیره لرې ده، موږ دا نه غواړو، خو وایو چې دا اور همدلته مړ کړل شي او موږ ټول له په شریکه دې کې کردار لوبول وي او موږ ټول له کېناستل دي او د دې مسلې حل راوستل دي.
هم سب نے بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنے.
دا عوامی نیشنل گوند سینیٹر ایمل ولی خان هم دا خبره تکرار کړه چې باید د صوبې امن لپاره ټول یوځای او سنجیده شو، ځکه د دوی په وینا په پښتنه او بلوچ سیمه یو وار بیا یو خطرناک جنگ منصوبه جوړیږي، باید د دې مخه ونیسو. دا یو نوی جنگ تیاری روان دی، په کوم جنگ کې چې یو وار بیا د پښتون قوم په شمول بلوچان تباه او برباد بشي. او زه وایم چې دا ریاست او د دې ریاست چې کوم واکمنې ادارې دي، هغوی له په دې پوهېدل پکار دي، ځکه دې حالاتو نه موږ وړاندې هم تیر شوي، خو وړاندې والا دومره خراب نه وو کوم چې دا راتلونکي دي. په صوبه کې د گورنر راج لګولو د گنگوسو پاړه گورنر فیصل کریم کندی ویل چې دا سه هیڅ خبره د دوی سره تر اوسه چا نه ده کړې او نه تر دوی خبر دی. خو زیات کړه کچر د صوبې حالات ډیر خرابېږي نو مرکز سره آئینی اختیار شته دی چې گورنر راج ولګوي. خو بیا ایمل ولی خان زیات کړه چې گورنر راج د دې صوبې د مسلو حل نه دی، باید صحیح حل راوستل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې وسلوال بریدونه زیات شوي، د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي چې خیبر پختونخوا ته د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره 650 روپۍ ورکړې دي. نوموړی وایي د خفګان خبره دا ده چې صوبایي حکومت لا د ترهګرۍ ضد څانګه هم نه ده فعاله کړې. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې وفاقي حکومت ورته د کال 2010 راهیسې د جنگ ځپلو سیمو د بیا ودانۍ لپاره خواوشا 650 روپۍ ورکړې دي چې خرڅې کړې دي، او د ترهګرۍ ضد څانګې د بیا پیاوړي کولو لپاره د روان کال په بجټ کې 100 روپۍ ځانګړي کړې. نور معلومات له شاهین بنری.
وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې د خیبر پختونخوا حکومت ته د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره 650 روپۍ ورکړې دي. نوموړي د نومبر 23 په اسلام آباد کې په نېشنل ډیفنس یونیورسټي کې یوې غونډې ته د وینا په وخت زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا ولس د ترهګرۍ ضد جګړه کې قربانۍ ورکړې دي، خو حکومت یې تر اوسه په صوبه کې د ترهګرۍ ضد څانګه یا کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ نه دی فعال کړی.
تقریباً 600 اربع روپے جا چکے ہیں کے پی میں.
خیبر پختونخوا تا خواوشاش 650 روپے تللی دی. زمونږ ډېر خوګه صوبه ده، ډېر خسته سیمه ده، او زمونږ د هغه ځای خويند رونه ډېر زړور خلک دي، دا غي ډېر قرباني دي. خو زه دا پختنه کوم چې دوی ته د قامی مالیاتی کمیشن د لاندې د ترهګرۍ ضد جنگ لپاره 650 روپے ورکړل شوی دي، او تر اوسه لا په پیښور کې د ترهګرۍ ضد څانګه نه ده فعال کړې
یا کاؤنٹر ٹیرن ڈپارٹمنٹ وہ نہیں بنا سکے پشاور میں.
خو د خیبر پختونخوا حکومت دغه تورونه رد کړی دی او زیاته کړی دا چې د ټولو ننګونو او نامنې باوجود ورلا مرکزی حکومت د بجلی او اوبو په خالص منافع کې خپل برخه نه دا ورکړي. په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر بیرستر محمد علی سیف اویل چې په کال 2010 کې په مرکز کې د پیپلز ګوند حکومت د جنگ ځپلو سیمو د بیا ودانۍ لپاره دغه 650 روپۍ منظوري کړې وې چې د بیا ودانۍ په کارونو یې خرڅ کړې دي.
دا هغه پیسې دي کوم چې په سواس کې اپریشن شو په 2008 او 2009 کې. دا هغه کې ډېر انفراستراکچر تباه شو، د خلکو کورونه او پراپرټي تباه شو، پرایویټ او سرکاري. هغه دا هغه بحاله د پارا فیڈرل گورنمنٹ د ریکنسټرکشن کوم مد په هغه کې دا پیسې ورکړې. دا ډو ورکړې دي، دا سې د ځان لګیا لري. دا هغه ټیم کې کوم ځای کې هغه ټیم خو د پیپلز پارټي حکومت او د تر هغه غره خلاف کومه په خپل ادا دي تقریبا 100 روپے په دې کال کې د پولیس لپاره او د کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ د سپینسن کولو لپاره د خیبر پختونخوا حکومت په بجټ کې لوکیټ کړی دي. موږ ته څو فنډ ملو شوی دی، هغه نه موږ زیات په کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ لګولې. زموږ کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ فعال هم دی.
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا په باجوړ، خیبر او جنوبي ضلعو کې د امنیت وضع خرابه ده او په عادي وګړو او امنیتي سرتیرو بریدونه ډیر شوي دي. خو د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت د سیاسي اختلاف له کبله د یو بل سره خکر پخکر دي. صوبایي حکومت د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره د پانګو د کمی ګیله کوي او وایي چې وفاق ورلا په پخوانیو قبایلي سیمو کې د پرمختیایي کارونو لپاره هم پوره پانګې نه دي ورکړې. په پېښور کې خبریال او د سیاسي چارو شنونکي رفت اورگزی وایي چې په مرکز کې د چا هم حکومت راغلی دی، د خیبر پختونخوا ستونزې په پام کې نه دي نیولې، او د بجلی او اوبو د خالص منافع په ګډون ورته د تماکو د مالیې په مد کې هم خپل برخه نه ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه چې تر دې چې کله په مرکز کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف خپل حکومت هم وو، نو خیبر پختونخوا ته خپل برخه نه دا ورکړې.
عمران خان خو خپل چې دی لکه دلته دا تورخم ته راغلی او چې وزیر اعظم وو، خبریالانو هغه ته سوال وکړو چې دا ولې مطلب خیبر پختونخوا ته پیسې نه ورکې، دا چې کوم زموږه بجلی په مد کې پیسې بقای دي. هغه دا وایي چې ولې زه په پنجاب باندې کټو لګوم. هغه ګوره دې ته تیار نه وو چې هغه مطلب دی لکه پنجاب خفه کی. دا ډیر سنجیده معاملې دی په دې کې چې دا هر یو حکومت موږ سره ډیر ظلم کوي دا زموږ حق دی دا زموږ خپل پیسې دي او په دې وخت کې زموږ معاشي حالت ډیر زیات خراب بندي کنه صبح مطلب لکه قرض په موږ تقریبا 1000 ارب پورې موږ پیسې قرض رسیدلی دی په دا تیر مطلب لکه دا درې حکومتونو کې
دا یادونه وردا چې دا محل خیبر پښتونخوا او بلوچستان د وسلوالو ډلو لخوا د مخ په زیاتیدونکو بریدونو سره مخ دي وفاقی حکومت روانه میاشت په اسلام آباد کې د اپیکس کمیټې په غونډه کې په بلوچستان کې د عملیاتو منظوري ورکړې ده او صوبایي حکومت د صوبایي اپیکس کمیټې په غونډه کې په روانه امنیتي وضع خبرې کړې دي په عین حال کې د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د صوبې د امنیت په موضوع یو ټولګوندي غونډه هم رابللې ده
د شاهین بنری د امدی رپورت سره د خبرونې نیمای برخې ته رسیدلې نو رپورټونه وروسته اوس ته خبرنو لنډیز د خیبر پښتونخوا په بنو کې د بکاخیل اوسیدونکو وایي چې په سیمه کې فوز د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات پیل کړي دي چې لامل عام ولس لزانی او مالی توانونو سره مخ شوی دی دوی په بکاخیل منډه کې سرلنن احتجاج پیل کړي وایي چې یو ورځ مخکې په غوړه بکاخیل کې د وسلوالو پر ضد عملیات پر مهال یو عام کس وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ځواکونو او استخباراتي ادارو چارواکو تیره شپه مشال لډیو ته ویلي چې په بکاخیل کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال لس مشکوک وسلوال وژلي دي د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي د صوبې پر امنیت د بحث لپاره د دسمبر په 15مه ټولګوندیزه غونډه اعلان کړې ده نوموړي دا اعلان نه پرون په 400 کې د عوامي نېشنل ګوند د مشر مل ولی خان سره تر لیدو کتو وروسته شریکي خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړ په کورمه کې د حکومت په منځګړیتوب پر اوربان سربیره د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ خال سیمو کې د ډزو رپورټونه دي خو په سیمه کې د مشال رډیو خبریال وایي چې په د کورمې په زیاترو سیمو کې اوس امنیت مخ په ښه کېدو دی او ډزبند عملي کېږي لګیا دی د اسلام آباد د ترهګریز عدالت د نومیالي خبریال متی الله جان په ضمانت د خوشي کولو امر کړی دی د نومبر په 13مه یعنی نن په عدالت کې د خبریال متی الله جان پر ضد د نشې توکو ترهګری د قضیې اورېدنه وشوه تر اوسه معلومه نه ده چې تر ضمانت وروسته متی الله جان له بنده خوشي شوی دی که نه د افغاني سرې میاشتې ټولنې چې د طالبانو په کنټرول کې ده له چینه د بیړنیو او اړینو مرستو غوښتنه وکړه دغې ټولنې پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغاني سرې میاشتې ټولنې لپاره د طالبانو مشر شهاب الدین دلاور او ورسره پلاوی چین ته د سفر پر مهال د چین له چارواکو دغه مرستې غوښتې دي اسلام پالو د دوی د ترکیه ملاتړ لرونکو متحدین پرون د شام دویم خار حلب ته ننوتی دي د په داسې حال کې ده چې دوی د ایران او روسیې ملاتړ لرونکو حکومتي ځواکونو پر ضد برید پیل کړ درنو ورېدونکو د خبرونې دوه منیمای تر ورسېدو کله وخت لري را سره پاتې شي ځکه دلته هم مهم رپورټونه دي پهل به د یو نړیوال رپورټ نو کو د سوریې د بشري حقوقو ساري او بنسټ وای فراتی اغیانو د حلب خار پر اکثریت برخو ول کټینګ کړی ده په برتانیا کې د ډیره دغه بنسټ په وینا له 2014 کال وروسته د لومړي ځل لپاره د سوریې د حلب خار پر بندرونو د روسي هوایي حمله پایل شوی دی د سوریې د حکومت یاغي ډلې وایي تیر چهارشنبه د دولتي ځواکونو د راکټي حملو په ځواب کې عملیات پیل کړي دي نور تفصيل د سالم احمد سالینا
له څو کلنې وقفې وروسته د سوریې له ځینو شهرونو د تازه نښتو او ځینو ساحو ته د افراطي وسلوالو د ننوتلو خبرونه ورکول سوي دي په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ نن شنبه ویلي چې افراطي یاغیان اوس د حلب شهر پر اکثریت برخو ولکه لري دغه بنسټ له 2014 میلادي کال وروسته د حلب پر بندرونو د روسیې د هوایي حملو خبر ورکړی دی د سوریې د یاغیانو د ډلو مشري د هیئت تحریر شام په نوم یو افراطي سازمان کوي د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي هیئت تحریر شام او متحدو فرقو یې په حلب کې پر اکثریت ساحو دولتي مرکزونو او زندانونو ولکه ټینګه کړې ده د دغه بنسټ په وینا د حلب والی او امنیتي قمندانان د ښار له مرکزه وتلي او دولتي ځواکونه هم د ښار څنډو ته وتلي دي د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي د دغه یاغي وسلولو د مخکې تک د مخنیوي لپاره روسیې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد عمده متحده ګڼل کیږي تیر شپه پر دغه ښار له 2014 میلادي کال راوروسته خپل لومړی هوایي حمله بیا پیل کړی د یاغانو دغه عملیات د سوریه په کورونې جګړه کې د پام وړ زیاتوالی شي. دغه جګړه په 2011 د کال کې پایل شوه چې په ورستیو کې د جګړې لومړی کرښې نسبتا آرامې وي. هیئت تحریر شام د سوریه په شمال ویدیس کې د وسلوالو یاغیانو یو ځواکمنه ډله ګڼل کیږي. د سوریه په شمال ویدیس کې دا تازه جګړه تیره چهارشنبه پیل شوه او د حکومت د اپوزیسیون متحدو ډلو د دولتي ځواکونو په وړاندې وسله پورته کړه. ملګري ملتونه وایي د جګړو له پیل سره شاوخوا 14,000 کسان له خپلو مینو کډې کولو ته اړ شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ وایي په دغو جګړو کې ټول ټال 301 کسان وژل شوي چې 28 تنه یې ملکیان دي. د سوریې د اپوزیسیون ډلو تیره چهارشنبه د خپلو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ او ویل چې دغه عملیات د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته د وفادارو ځواکونو د توغندیو د تازه حملو په ځواب کې شوي چې تر ډیره ملکی ساحې په نښه کړي دي. د سوریه ولسمشر بشار الاسد چې روسیا او ایران ملاتړ دي په تیرو کلونو کې توانېدلې چې له یاغیانو د دغه هیواد پر دوه پر درېمه برخه کنټرول وساتي. د سوریه بل ښار ادلب چې د حلب ښار په جنوب لویدیځ کې پروت دی په جګړه ځپلې سوریه کې د یاغیانو عمده مرکز ګڼل کیږي.
دا مشال ریډیو ده. تاسو د مشال ریډیو خبري ګړې.
د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف پر ضد د طاقت استعمال په اړه د نړیوالو لخوا کیدونکې نیوکې رد کړې دي. د بهرنۍ چارو دفتر ویاندی ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته ویل چې نړیوال په پاکستان کې کیدونکو پیښو په اړه تبصرې کوي خو دوی بشپړ معلومات نه لري او له وضع خبر نه دي. نو تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف خلاف د طاقت استعمال په اړه د نړیوالو نیوکې بې ځایه بللې دي. په 9 نومبر په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو دفتر ویاندې ممتاز زهرا بلوچ جرنلستانو ته وویل چې په پاکستان کې د اوسنیو پیښو په اړه بهرنۍ نړۍ تبصرې کوي خو نیوکې کوونکي خلک مکمل معلومات نه لري او په حالاتو سم نه پوهیږي. د تحریک انصاف غړو د خپل ګوند بندي بنسټګر عمران خان د زندان نه راخوشي کولو لپاره په اسلام آباد کې احتجاج کولو خو پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو د 6 نومبر په شپه د دوی په ضد عملیات وکړل. یو شمېر یې ونیول او نور یې شړل. د بخښنې نړیوال سازمان د دې پیښې د شفافو پلټنو غوښتنه کړې ده. دغه شان د امریکا د کانګرس غړو هم د دې غندنه کړې ده خو ممتاز زهرا بلوچ په خپل اونیز بریفینګ کې دغه نیوکې رد کړې. تحریک انصاف ادعا کوي چې ګڼ شمېر غړي د عملیاتو په مهال وژل شوي دي خو د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي، د اطلاعاتو وزیر عطا تارړ او د اسلام آباد د پولیسو مشر علي ناصر رضوي دغه ادعا رد کړې ده. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه نگار افتخار مشواڼي مشال رادیو ته وویل چې د خارجه دفتر ویاند سرګندونې د ځمکني حقیقتونو خلاف دي.
فارن افیسا یا د حکومت چې کوم موقف ته د پی ٹی آئی درنې حوالے سره نو دا بالکل زه هو کم سے کم دې سره اتفاق نه کوم ځکه چې دا بالکل حقایق یا د گراؤنڈ ریئلٹیز هغه دا بالکل هغه خلاف تھا ځکه چې حکومت ډیر بربریت مظاہرہ کړ دے او کو ګوری نو سمره چې آزاد مبصرین دی یا آزاد میڈیا دا نو هغه هم دې منی ډیر زیات تنقید کوي ځکه چې دا بالکل په پر امن خلکو منی پر امن پروټیسٹر منی پی ٹی آئی هغه ورکر او بالکل هغه چې کوم دې کنه بغیر د اصلي نه او بغیر د صدغه نه هتھیار نه هغه منی ډایرکټ فایرینګ شې دې.
د خارجه دفتر ویان دي دا هم اول چې حکومت ته تحریک طالبان پاکستان سره هیڅ ډول خبره اتره نه کوي. د حکومت ته ادعا تر مخه دا تحریک انصاف ته احتجاج په محل دوه د پولیسو او سلور د رینجرو سرتیری هم وژل شوی دي. په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس اف پاکستان سینیئر رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز مشال رادیو ته وویل چې د احتجاج په محل د مرګ ژوبلې کرش میره تر اوسه نه ده معلومه.
په وزارت خارجه ترجمان کم پریس بریفینګ چو پرو نو بالکل پاره کې ډېر کالونو شو وسنه کریک ډاون چو په اسلام آباد د حکومت موقف خدا او چې دا یو خدا کم جلوس تراتلو یا کم درنه چکه دا په ډی چوک باندې د اسلام آباد دغه حواله سره د های کورټ یو حکم هم راغلی چې دلته درنه غیر قانوني ده دا غي د ختمول لپاره د حکومت چکم کاروایی وکړه پاره کې د برګ جوب لټلا تمراله موب منیجمنت ډېر ګران وی نو پاره کې لازمی خبره ده چې کیجوالټیزم کېږي خلک هم ځخ کېږي نو تر اوسه پورې چې کوم اطلاعات راغلي دي نو کیلکولیشن چې موږ وکړو نو دا تقریبا د 58 والا د لسو پورې دا کیلکولیشن راغلی.
حکومت په تحریک انصاف د پرتشدد احتجاج تور لګولې ده او د ګوند بنسټګر عمران خان په شمول د 15 اویا مشرانو خلاف مقدمه ثبت کړې دي. د بلوچستان صوبایي اسمبلی په تحریک انصاف د بندیز لګولو قرارداد هم منظور کړی دی. دغه سیو قرارداد د پنجاب په صوبایي اسمبلی کې هم جمع شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی.
د پاکستان د بشری حقوقو ملي کمیشن ویل دي چې یورپ ته په غیر قانوني توګه د تلونکو کسانو په فیرس کې پاکستان پنځم مقام ته رسیدلی دی. دی په دې رپورت کې مخکې ویل شوی چې 2021 کال په نسبت د 2023 کال تر اکتوبر له پاکستان نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د تلونکو کسانو شمیر کې 280 سلنه زیاتوالی راغلی دی. خو په تیر 2023 کال کې په غیر قانوني توګه یورپ ته د تلونکو پاکستانیانو په شمیر کې نور زیاتوالی راغلی چې دا ډول پاکستان پنځم مقام ته ورسید. په خپور شوی رپورت کې د غیر قانوني تګ لاملونه اقتصادي ستونزې، بیروزګاری، ګرانی، ترهګري، سیاسي بې ثباتي او ښوونې او روزنې د کمو امکاناتو نشتوالی ښودل شوی دی. په دې اړه اسما ګل رپورت لري.
د کوز در یو 28 کلن ځوان چې نه غوښتل نوم یې سرګنشي مشال ریډیو ته ویل چې هغه څو ځله هڅې کړي چې په غیر قانوني توګه د پاکستان نه بهر لاړ شي خو بریالی شوی نه دی. نوموړي ویل چې قانوني لارې ځکه نه د خپل کړي چې دومره مالی وسایل نه لري.
مونږ لاړو کوټه ته، کوټه نه هلته کې مونږ ایجنټ شوت کړو، تفتان ته ویړو، تفتان نه ایران ته، ایران نه بیا مونږ په ایران کې ونیولی شو په تهران کې، بیا مونږ له 24 ورځې جیل لا کو، بیا را پرېښودو، بیا پاکستان والو ورکړو په بارډر باندې، بیا هغوی را پرېښودو. چا کم ماحول مال ته ویلو نو ما وی چې یاره زما دا یاد نو زه به قطعا بیا په دې لارو را نه شم. ما خو خدای شته دا سوچو چې زه به خلکو ته مخکې نصیحت کوم چې چرته هم خپله یا خپل بچی یا خپل ورور یا نور څوک چرته هم په دې لارو نه لېږي.
بلخوا په ایتالیا کې میشت مردان اوسیدونکو شاهد علي چې اته کال وړاندې په غیر قانوني توګه یورپ ته تللی وایي کسه هم په دې کې بریالي شوي خو هغه کسان چې په قانوني لارو یورپ ته ځي له دوی سره هیڅ برابرې نه لري. هغه نور خلکو ته مشوره ورکوي چې خپل ژوند په خطر کې وانه چوي او په غیر قانوني توګه دې سفر نه کوي.
دا غولای په د کم چی ویزو باندې راشي یا کم په ورک پرمټ باندې راشي یا بل په سټوډنټ ویزا په دیسی ټایپ راشي نو او ته بیا ډیره سنتیا غل هغه سره خلک کومک کوي حکومت شو یا د سیو سیستم ولې جاو په لیګل راغلی کنه لیګل کار لکه دیسی سو خو خیم نه او دلته جرا شنو بیا وته ډیره ګران لکه سو ګر ریسپیکټ وته نو ورکې بدن کی یا په دې کچاک لار باندې راځي د زیاتې کې ځان سره ډیر زیات زیاتې نو خبرې چې دور لیګل راشي په ویزټ راشي په سټوډنټ راشي په ورک پرمټ راشي.
بلخوا په فرانس کې میشت عطاالله خان چې قانوني لارې خپله کړې ده وایي چې غیر قانوني مهاجرینو لپاره نه د روزګار واضحه موقع وي او نه ورته مناسبه تنخوا ورکول کیږي. هغه زیاتوي چې داسې قسمه کسانو ته د حکومت هیڅ ډول مرستې نه وي چې د هغوی ستونزې لا پسې ډیریږي.
بلا ٹائم دی جیلونو کی تیر کی پا کیمپونو کی تیر کی داغنا پس چکلا دا خلق دل تر اورسی نو پا داغا امید اور اورسی چی یرا زمون با فیوچر جوڑ شی نو داغا زی کے بیا لس لس کالا و دولس دولس کالا خپل ڈاکومنٹس تا ویٹ کئی چی کم آگوی تا نمی لوی گی آگئی سوک ڈیپورٹ شی سوک بغیر ڈاکومنٹس نا لڑ شی سوک دل تا بیا ڈپریشن کی را شی سوک دل تا پاگلان شی کنا بیماران شی نو دیر عجیبا عجیبا سٹوریانی دی دی لیبیا طرف نا پا دی سیبانی خلق اکثر رازی کنا نو آگت بیا دی دوین ډیر زیات ډیفیکلټیز دی ولې چې و بولا را ده هوا والا بوټ هی بس پاګه باندې 50-60 کسانی کینې ولې انجن بس سٹارټ کیو را دی کوي کی کنه نو کا اور رسیدل کو نه رسیدل.
پاکستان د مهاجرت څنګه د سیړنو یا بیورو اف امیګریشن اند اورسیز امپلویمنت د ریسرچ څنګه مشر اسد الله خان مشال ریډیو ته ویلي چې بهر ته په غیر قانوني لارو تلونکو کسانو ته د خپل کړنو د خطرو بشپړ اندازه نوي. هغه ټینګار کوي چې د دې ستونزو د مخنیوي لپاره باید د خلکو د پوهاوي لپاره عملی ګامونه پورته کړل شي.
گورنمنٹ خود دغه مخنیوی لپاره خپل پوره کوشش کوي. د دې علاوه بیورو اف امیګریشن اند اورسیز امپلویمنت چې کوم دی دوی خپل خپل کوشش کوي چې دوی د بهر ملکونو نه خاص کر د یورپ نه زیات نه زیات ډیمانډونه چې کوم دی مین پاور والا هغه راوړي او هغه سره دوی چې کوم دی دلته نه خلکو ته امپلویمنت ورکي او د دې نه خلک هغه ایکسپورټ کړي. تیر کال کې زموږ سره یو کې چې کوم دی هغه په ووم نمبر باندې دی په مین پاور ایکسپورټ کې. دومره خلک چې کوم دی زموږ بیورو اف امیګریشن اند اورسیز امپلویمنت سره رجسٹرډ شوی دی. رومانیا چې کوم دی هغه په لسم نمبر باندې ده.
د بشری حقوقو ملي کمیسون کې سرګندونه شوې چې د 2021 نه د 2023 کال کې تر دسمبر میاشتې پورې له پاکستان شاوخوا 8,878 کسان په غیر قانوني توګه یورپ ته تللي دي. دې حالت ته د رسیدو اصلي سبب راپور کې د هیواد اقتصادي او سیاسي بې ثباتي، د روزګار نشتوالی او د زده کړو محدودو امکاناتو په توګه په ګوته شوې دي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو دا ل کراچۍ نه رپورٹ لرو، لاغه خار د خیبر پختونخوا او بلوچستان او د هیواد نور برخو ته د مسافر او گاډو چلونکو اتحادی مشران وای چې د سین حکومت په کراچۍ خار کې داننه د بسونو اډې او دفترونو تړې او غواړي چې دوی خپل اډې ل خار بهر یو شخصي ځای ته ولیږدوي. د اتحادی مشرانو یو خبری کانفرنس ته په وینا کې ویلي چې سن های کورټ د دوی په حق کې فیصله کړې خو حکومت یې نه مانی. بلخوا د ترانسپورت وزیر شرجیل انعام میمن ویلي چې دا پریکړه یې په ښار کې دننه د ټرافیک نظام د ښه کولو په موخه کړې ده. له کراچۍ ښار د مشال لیډو خبریال نیاز علي رپورټ لري.
د خبری غونډې په مهال د یادی اتحادی یو مشر رحیم داد مسید بیا مشال لیډیو ته وویل د سن حکومتي په زور د کراچۍ ښار دننه د بسونو اډې او د ټیکټو خرڅولو دفترې بندوي او په زور یې د ښار سوراب ګوټ سیمه کې یو شخصي ودانۍ تلیږي. د ده په وینا چې هغه یو شخصي ودانۍ ده او لوړه کرایه ترې غواړي.
کراچی خار کې ټرمینل نشته سرکاري، مونږ حکومت ته دا درخواست کوو چې ته ټرمینل جوړ کړو، مونږ ټول ول ورزو په صلاح. د سن های کورټ دا آرډر دی چې سو پورې سرکاري ټرمینل نه، چې څوک په کم ځیناستي هغه بنه تنګوي. 2010 2018 2024 کې آرډر جاری کړی دی. دا غي باوجود دا اوس هغه دا چې تاسو دفتر بندې کې به دفتر خو یو دکان دی. سورلیز ټیکټ کټ کوم په خپل گاډي کې په خپل کرایه هغه سوراب ګوټ تړم، بس په سوراب ګوټ کې ولاړ دی. نو مونږ اوس حکومت نه دا درخواست کوو چې یا خو ته ټرمینل کول او کا چې مونږ هغه ته شپ چپ سکون کې، نو مونږ خپل ځای نه لاړ شي.
د یاد اتحادی جنرل سیکرٹری حنیف خان مروت بیا ویلی په خار کې دننه لګ تر لګا 2500 بسونو اډې دي او حکومت چې دوی کوم شخصي اډې تلیږي هلته یوازې اویا اډې یا دفتری چلی دی شي. نوموړي په وینا شخصي کمپنۍ د یو بس نه هر ورځ شپږ نه تر 8000 روپو په حساب کرایا اخلي او دا د منلو وړ نه ده.
کراچۍ شهر چې 250 ټرانسپورټرانو وال دفترې دي او ټرمینل دي، عدالتو نه تقریبا 1000-1200 ګاډي چې کومه پورا پاکستان ته زی، ادغه چې عام خلک زی، غریبان زی، درمیان خلک زی، ډیر ودانان خلک نه زی، هغه یو یو بس والے شپش پر هو وا تا 1000 روپیا خلی له ترانسپورټر نه. دا تقریبا 50-60 دو سرال ته زی نه دی، ا باقی 250 وبا به کوم زی ته زی.
بلخوا د سن حکومت د ترانسپورټ وزیر شرجیل انعام میمن د نومبر په 19 بیا په کراچۍ کې خبری غونډې په مهال دی وی پښتنې په جواب کې ویل په خار کې دننه د لوی بسونو گاډو لامل خلکو ته تکلیف رسی او د دې لقبلا په سړکونو فشار زیاتیږي. هم د دې لامل د بسونو اړې د خار نه بهر انتقالوي.
جو به عوام کے مسائل ہیں، جو یا ٹریفک کے ایشوز ہیں، یا جو
دیوائی کومی چې د ولس تونزی دی، دلته د ٹریفک ستونزی دی، بیا د خار دننه په سړکونو فشار وی او خلک پریشان کیږي. نو ځکه د ټولو بسونو اړې د خار نه بهر انتقالوي او د خار سره بعد سوراب کوټ بس ٹرمینل پورې د سن حکومت لخوا ویډیا شٹل سروس هم چلیږي. ٹرانسپورٹرانو چې په سن های کورٹ کې کوم نوٹیفیکیشن خودلې، د قانون لاندې دغه نوٹیفیکیشن سن حکومت جاری کړی وو، خو د قانون لاندې سن حکومت د هغه نوٹیفیکیشن بیرته اخیستو اختیار هم لري.
وډرا کرنے کا اختیار قانون کے مطابق حکومت سند کا ہے.
شرجیل انعام میمن زیاته کړی چې په نوی بس ٹرمینل کې بار ٹرانسپورٹرانو ته آسانتیا وی برابر وي. خود ٹرانسپورٹرانو اتحادی مرستیال مشر حبیب الرحمن بے مشال لیڈیو تو ویلی دا حکومت لخوا ٹاکلی شوی ٹرمینل کی ٹول گاڈو اڈو پرانستا ممکن نہ دا، باید حکومت تخپل پریکڑتا بیا کتن اوکڑی.
مڑ دے حکومت نہ صرف انصاف گوڑو او دا وایو چ چار دیواری نہ چا سرمز کئی او قانونی او یہ چ سہولیاتی یہ تا دے دی بی کلاس لائسنس فوری طور ماندی ورکی او دا مسئلہ دے حل کی. وہ ٹرمینل تا دے خلق نہ مجبوری سبب وای چ یو پمپ نہ تاسو پیٹرول چاو یو ہوٹل نہ مڑے خرو دا یو غلط روایت تدا غلط روایت تن چلی.
پین وخت کې بیا د بیالا بیلو ترانسپورټرانو اتحادیو ګډي کمیټۍ مشر اختر سید خان به مشال لیډیو ته ویلي ک غوښتنې و نه منلې شوې، نو د حکومت د دې پریکړې پر ضد به په لویه کچه احتجاج کوي. نو موړي په پښتون ملت پال ګوندونو مشرانو هم غږ کړی چې ترانسپورټرانو ته په کراچۍ کې ورپی خستون زو د هواري لپاره باید خپل غږ پورته کړي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا په مردان کې د لمریز یا سولر انرژي په اړه نندارتون پای ته ورسید. په دې درې ورځنی نندارتون کې د کروندګرو د پوهاوي لپاره هم سټالونه لګول شوي. په دې نندارتون کې د فصلونو لپاره د سور او دوایانو کمپنیو خلک هم موجود وو. دا غوی وینا وه چې په کار د زیات شمیر کې کروندګرو په دې نندارتون کې ګډون کړی وای. د مشال لډیو خبریال عظمت علي شاه هلته ورغلو.
ایکسپو کې د پاکستان بشمول د بهر هیوادونو کمپنو او کاروباریانو هم ګډون وکړ. د ایکسپو تنظیم کوونکو د سولر کمپنی یو انجینیر فواد خان مشال ریډیو ته ویل چې د بجلی زیاتو بلونو او لوډ شیډنګ عام اولس د ته اړ کړی چې د نمر پرانا چلیدونکو شیان واخلی.
خلکو دا ځان د پاره خپل آسان کړه چې موږ خپل مدد اف باندې ځان د سیستم ولګو چې دا بجلی زی یا بل ګران دینو دی وجه د لاسه موږ ځان ته پاره سیستم ولګو. دویم خبره دا ده سره چې دا سولر پینل پرایز هم لږ کم شوی دی، نو دی وجه د لاسه خلکو چې راشه چې د موقع نظر ته زر موږ فائدہ واخلو. اسنه بیا ګران شیدا خو پاکستان دینو درې سپت هم نه لګي اپ ډاون کې دی شي کنه. او سولر پرایسز دا پینل پرایسز چې کم دي دا ټول پر ڈالر باندې انحصار کوي کنه. چې ڈالر کا ته شو نو درې پرایز هم لاندې شو، ډالر بره شو درې پرایز هم بره.
ایکسپو کې د کروندګرو لپاره د پوهاوی او د بیلابلو تخمونو دوایانو سټالونه هم لګول شوی وو. ایکسپو ته راغلی اګریکلچر ریسرچر شیرالم مشال ریډیو ته ویل چې د اقلیمي بدلونونو وروسته دا وطنی تخمونو پیداوار کم شوی، نو اوس کاروندګرو ته د هایبرید تخمونو د کرلو پوهاوی ورکوي.
مین وجه دا ده چې زمیدار وي چې رمغل پروډکشن زیات کی، پروډکشن صرف هایبرید سیټ کی. اور دې سری سری چې کوم دا یو ارلی مرزي لکه مخکې چې په کال کې مونږ یو فصل اوسو زیات نه زیات دوه، نو اوس درې سلور فصلونه لري. هغه وجه دا ده چې یو دا ارلی بل دې پروډکشن زیات وي، نو اوس چې ته دیسی سیډو کرې خپل دا لوکل مونږ کرو کنه، نو دې مقابله کې هایبرید سیډ هغه مارکیټ ته را رسیدلې.
دا گریټ سولر رش ان پاکستان د شمیرو تر مخه پاکستان د چین په کال 2023 کې د یو ارب ډالر نه سیوا سولر سیستم راغوښتې دي. نندارتون کې د انمر د رڼا نه د کور د بجلی چلولو سیستم، په سولر چلیدونکو د کور شیان او موټر سایکل هم د اغستونکو لپاره ایښودل شوی وي. ایکسپو ته راغلی د مردان اوسیدونکو الیاس خان مشال ریډیو ته وویل چې ایکسپو کې د کروندګرو ګډون د نشت برابر دی. باید د ایکسپو نړ واندې کروندګر لدینا خبر کړیو
دې کې د هر مکتب فکر خلق دی. لکه کنسرن چې د درې کم ډیپارټمنټس دی چې د دې خلک خامخا په دې کې لکه سه اګریکلچر والا خپل سټورز لګولي، دا غیر ریلیټډ خلک نشته دي، زمیداران نشته دي. په کار دي چې زمیدارانو کې دی په ګنډش مېر خلک راغون کړي وي، نو هغه ته هم فائدہ شوی و. او دا چې کم خلکو سټال لګولي هغه ته هم فائدہ شوی و. بل دین علاوه یو هیلدی اکټیویټی دا خدا ډیر زکه چې هر سړی راځي په یو پلیټ فارم باندې دي ته هر یو شی ملاویږي. د پخپل راغلي مدل تکي ماو قتل کا سولر دی کا داسې نور شیزونه دي. نن سبا تاسو په دمو ته سټوډنټان چې کم وی هغه د موټر سایکل هغه خرچم نشي برداشت کولی، نو الیکټریک بایکس پکې دي هغه پکې ډیر خدي.
ایکسپو کې د کاروباریانو بشمول ته بیلابیل سکولونو کالجونو په هنتونونو زده کوونکو هم ګډون وکړو چې پکې د زده کوونکو لخوا په ګوتو جوړ شیان او خوراکي توکي هم د نندارتون لپاره ایښودل شوي وو. د پاکستان د توانای ادارې د کال 2023 په خپلو شمیرو کې وایي چې په کال 2023 کې ملک کې د نمر د رڼا نه زر میگاواټ بجلی پیدا کوله، کومه چې اوس تر روان کال د مارچ په میاشت کې 1300 میگاواټ ته رسیدلې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
تنزدی په موضوع کې پاتې کیږي. په خبر کې غیر سرکاري ادارې کروندګرو د کروندې د نوو طریقو په اړه پوهاوی ورکړی او د فصلونو د ودې لپاره ورته تخمونه او سره هم ورکړی ده. د پرمختیایي ادارې چارواکي وایي چې تر اوسه په باړه کې له 200 څخه زیاتو کروندګرو سره مرسته کړې ده. د خیبر ولس د پروژې هرکلی کړی دی او غوښتنه کوي چې حکومتي او غیر حکومتي ادارې په دغه جنگ ځپلو سیمو کې د شاړو ځمکو د آبادۍ او کروندګرو د ژوند د ښه کولو لپاره دی باید عملي ګامونه پورته کړي. فرهاد شینوار رپورټ لري.
د نېشنل انټیګریټډ ډیولپمنټ اسوسییشن په نوم پرمختیایي ادارې د خیبر څنګ مشر امیر محمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی په باړه کې زرعي پیداوار زیاتولو لپاره کروندګرو ته د غنمو تخم، سره او زنک سلفیټ ورکړي او د کرنې جدید تربیت هم ورکړای.
اوس دا کوم اکټیویټي چې شوې ده په دې کې زمونږ 200 زمیداران بینیفیټ شوي دي، کوم چې سمال هولډر اکټیویټي نوم دی او د دې مقصد دا دی چې مطلب هغه زمیداران چې کوم د اناج او غنم چې کوم پیدا کوي او د خپل خوراک لپاره استعمالوي د دې نوم سره کړی دی او د خپل خوراک لپاره دا کوم پیداوار چې کیږي استعمالوي دا موږ نورم خکو او د دې پیداوار چې کوم د دې نوم سره واکو د سره به ان شاء الله چې زموږ چې کوم دا فوډ سکیورټی دا ان شاء الله ته وخت سره بخه کیږي
د باډي سپین خبر سیمي یو کروندګر او رنگسه به پردې وای چې په تیر بدمنه او کډواله کې پټي ویجاړ شوی او د فصلونو کارولو نه تر اوږدې مودې پورې محرومه پاتې شوی
د مو علاقه مختلف قسمه اپریشن اولا یغه وجنا د مو چې کم پیداوار او هغه ډیر زیات متاثر شولو خلک ډیر زیات غربت شکار شولو او په ټوله مو په هغه طریقه باندې هغه سره او هغه سیستم او هغه سه دیکبال یې مو ونه کړو صرف اوبه به مرکولې خو یو بوسا وسرا وسرا د سرو ضرورت هم مختلف ټایم کې تقریبا د 10 سال نه مو د پیداوار لول متاثر وو
یو بل کروندګر کاشف محمود پر دی وای چې په باړه کې لا هم ډېر اسمه کې شاډې پرتی دي اب کار دا د خیبر زراعت محکمه او نه دولتي ادارې د کروندګرو سره کومک وکړي او ټول اسمه ورته آباد کړل شي
مونږ امید کوو چې دا ندی شکم کور کوي دا نور هم په خپل طریقې سره نور هم بهترین وچلی او خلکو له نور هم فایده راوړ کی ځکه چې دا خلک زراعت پېشه دي د زراعت سره تعلق دی او د رزګور زیاته ذریعه یې اندا فصلونه پټي زراعت دي
د خیبر ضلع د زراعت محکمې د دفتر د چارواکو په وینا په باړه کې په 3500 کالونو کې خوښه 400 اکړه ځمکه هواره کړې هلته د مشرومو یا خریډي پیداوار کامیابه تجربه کړې او ځایی کروندګرو حاصلات مارکیټونو ته وړل پیل کړي او په ځنګلي زیتونو کې قلمکاری کړې او میوه ترې حاصله کړې او په خواوشه 200 اکړه ځمکه باندې پیاز هم لګولي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو د ایتوال ورځې اونیزې خبرونه
پام کوه
پلسنیو بجو
پختنخوا کلی پکلی
په یوه بجا
تاندې هیلې
په دونیم بجو
روختیا او درملنه
په دریو بجو
د مشال مرکه
په څلورنیم بجو
هارون باچا هنری غړی
په پینزو بجو
دا هم د دې خبرونې رسته رپورت له افغانستانه د خوست قلندر ولسوالۍ اداري حکومتي چارې چې په خوا د دې ولایت په مرکز کې تر سره کېدې خپلې سیمې ته لیږدول کېږي په خوا د یادې ولسوالۍ کارکونکو د ودانیو تاسیساتو د نشتون له کبله خپل فعالیتونه د خوست په مرکز کې تر سره کول د قلندر لپاره د ولسوالۍ نوې ودانۍ چې له داخلي بودیجې ورباندې 40 میلیون افغانۍ لګښت شوی 13 ورځې پرانستل شو د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي د کار ته خوښ دي وایي په خوا خپل رسمي کارونو لپاره د خوست مرکز ته تلل چې هم وخت ضایع کېده او هم به تر هغه ځایه ډېره کرایه لګېده له هغه ځایه نجیب الله خیل رپورټ لري
د خوست د قلندر اوسیدونکي وایي په خوا د خپل رسمي چارو ترسره کولو لپاره د خوست مرکز ته تلل خو د ولسوالۍ د نوې اداري ودانۍ په جوړېدو سره به یې دا ستونزې هوارې شي او خپلې رسمي چارې به هلته نږدې ترسره کوي په وروستیو شاوخوا 24 کلونو کې په قلندر کې د ولسوالۍ د تاسیساتو د نشتون له کبله یې اداري چارې د خوست مرکز اړوند د ورغه کلي سره نږدې په یوه حکومتي ودانۍ کې پرمخ بیول کېدې د قلندر یو اوسیدونکي عبدالحنان منګل مشال روډیو ته وویل
موږ خلک د سخت مشکلاتو سره مخامخ وو لکه تذکره جوړول د مکتبونو د شاګردونو د پور او رکات مو کوروبور کول او رکات مو یو بل ته مکتب ته واغ کول لګل دا غای موږ دلته ډیر مشکلات وو خصوصا د ولسوالۍ په برخه کې ځکه چې ولسوالۍ موږ خلکو نه نه روا
د قلندر لپاره نوی درې پولیس اداري ودانی چې د نوومبر په 28 پرانستل شو له داخلي بودیجې څخه د 40 میلیون افغانۍ په لګښت د 9 میاشتو په موده کې جوړه شوی او ډیر ښکاری خونی لري د قلان در اوسیدونکو میرباشی ول په تیر کې د ولسوالۍ د نشتون له کبله د دوی د سیمې اوسیدونکو له ډېرو امتیازاتو او خدمتونو بې برخې ول.
نګرتیا په ولسوالۍ کې دا وي چې نه به موږ ته چیر سید نه به مرسته تر سید نه به څوک خلکو ته شو چې موږ ته کوم خدمات کړای وای نه لنکینر ته جوړ شوی دی نه سړک ته جوړ شوی دی نه موږ ډېر نګرتیاوي دي.
د قلان در اوسیدونکو زیاتوي د ولسوالۍ اداري ودانۍ سره د دوی ټول ستونزې نشي هواریدلی، بلکې په کار دي چې د دې محرومې سیمې د خلکو د ژوند هرې برخې ته پام وشي.
نوم یې نظام الدین دی، د خوست ولایت د کلندر ولسوالۍ د مڼې کلي اوسیدونکی یم. یوازې په دې تعمیر بسنه نه کیږي، ځکه چې د کلندر ولسوالۍ د خوست د یو لرو پرتو ولسوالیو څخه ده چې د دوی سړکونه بیخي وران دي. هغه خما سړکونه لري تر څو د دوی سړکونه پاخه شي او جوړ شي د خلکو ستونزه ورسي.
قلندر د خوست ولایت په شمال لوري کې پرته منګل میشته ولسوالۍ ده چې لري سیمې د خوست له مرکز شاوخوا 8 کیلومتره واټن لري، خو د لارو او سړکونو د کمښت له کبله یې ټول سیمو ته موټرې تګ راتګ نشي کولی. د قلندر ولسوالۍ په تیر کې د ناامنیو له کبله له پرمختګونو او خلک د ژوند له ډېریو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2113 13500 15015 شپېته او 1830 کیلو هرتز، او د ماخام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز اوریدلی شئ.